دقیقه شوي قدر من اوریدون کور سره اوسې شی به ورسته د ازادۍ رادیو 25 دقیقه ځانګړی بحث خبرېږي چې اسمت څاروانی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړی خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې له 13 ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نه دی معلوم. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په 8 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربن سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د دې سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي او عمان د استازو پلاوي د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسېدو خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په ساپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغې 12 کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما د یکشنبې په نوم له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. دا بس د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همداراز په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یکشنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د ده په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسیمې ازادي رادیو ته پر رسیدلی یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کې وی او دوړو لورو ترمز نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادا کړی و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګې دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي ل خپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي د سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسې درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه سي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وشل کېدو سره وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوې. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو هدي اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي داعش یو نو کنټرول کړی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې سپور نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره تماس به ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کوم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغه به بیرته لکېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا 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 مسائل روان دي. شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یوې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډیر دي، هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده، دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ور سره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي، نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کېږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی، هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغې پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کېږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي، د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي، هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې پټن ځایونه لري،
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغي هغه د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم، هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سوریه کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي، هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی د دسیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل سرون سب چې ودی ویلی سي، چون په دا د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه، داعش په ویلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هیواد خلاف، امریکا د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې دا وشته ډېر زیات نږدې دي تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري بالخصوص د اقاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې واد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېر عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې وه چې په کابل میدان یوه کې وشول. دوما نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته یو مسیج چې دا د یو وران داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسې یادونه کوي. داعش خال خال حمله کړي دي او اکثره غلچکی حمله دي، یوه نیمه ډله ییزه حمله وي، لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان ګاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندی شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ د اداري واد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې زموږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخښې د آسیای مرکزي تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کې او دا به د مرکزي آسیای هیوادونه او روسیې ته یو لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیه، ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادون ته وایي چې یاز موږ سره کار وکړي، موږ په رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او داعش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تسهیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي، هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي، اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت نه په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښ سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و، مسلکي و.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هماغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هماغه سیمه او ساحې چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مدرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي، چې حتی د دوی اوسني کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه حتی آنلاین شوي دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګورئ، د داخپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته تا ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې دو مورچې ډیر ټینګي او دو ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې
افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي. بله، ډېر مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیری په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي او ما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځنې دي کې ما مخکې مول چې صحیح دا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنگیزی چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنگیزی چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغوی پر وړاندې باندې هیڅ نوه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چون چې داعش دومره زیات کوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخلو سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو او کوم ژمنه چې مو کړې ده هغه عملي کوو د دې داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دغه برخه کې باور کوي، چون چې د دوی پخواني استازی او یادونی غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي مارولی شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوې دی ماته لاندې شوې دی بیرته راغلې دی بیا د دې څونه ایله چې کوي عملیاتو کې ماته یو چارډر جالب وې ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونه باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا حقیقت نه ده، دا دروغی ده په وضاحت باندې ویل شم چې د داعش څخه ناکلند ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې په خپل اهداف لپاره
د پښیمه په منځ کې د اړتیا څخه ډیر مننه. سلامات اوسئ شنواری صاحب. له د شاغل اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور من نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یا د اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لبانې او داغو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دی.